درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زه برشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کومي نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت جامع وبم پتن می درنوز زکان کو د سیس مر استاد سو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلس مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچیر موږ او تاسو کرنه تعریف کو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکه باندې مستقیما اغیزه کوي، او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا ته راتلله، او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې. خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي. یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومي طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کېږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په سلو کې شپېته څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کېږي. او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې ځنې پرکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرکې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده دا د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 15.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېره کیږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.5 ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنه متخه ورسته ورجی دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنه راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ او تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند دا موږ او تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ او تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ او تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو لزمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نوري صنعتي بوټي لکه المرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمر د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمر تاسو ته نن ورځې لوستر هم دی چې پر اوس هم د لوستر تلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچی په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنې لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منشته کی نور نو قدر منو غلري ز کوم کوز مرسته د نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيب سم زکړي وو سي جواب پیسې پوسې وو سي تر بل داس درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه وخت
Thank you.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشت نغم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هله د چتا ټول قدر منو ګلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټولګي فایته ورسته له نن ورځ بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چتا ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. خللی زکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست په پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مرسته سره زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا علماء څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,250,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکه کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسید. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکه کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښه په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمه موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري، او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي، چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر زده کوونکي پوسی واوسیږئ او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمر د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خو به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشتول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماغو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک کله سره ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شول، چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنج دې ته نږدې سپل. نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړل، نو دوی ونسپه کولی چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمک ونیول، نو دی وکي څخه ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول، چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل، چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله، چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب ویډیا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال چې دی، د ریجیوي سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو، سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، شو وخت درته غواړم. د الله پامان.
وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے آشنا لارم بخوان لیوانو دو عمر لیوانو تا زنزرو نانو جوڑی گی زما سرس پر لیا زما سرس پر لیا ستا گلو نانو